ستړي مسي وخت ماسپښین 3 بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړه او احمد شازنی هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله یاست. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کول وړاندې کوي. په پیل کې به احمد شازنی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړي ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر پای غځولې ده. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لړی ته وویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل سوی، خو کله چې د وزیر اعلی ضد اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت د کمیشن مشر له دندې لرې کړ. تېر ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلي د تورونو پلټنه دي وکړي، خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي حکومت ورته له تېرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال راډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې په شناختي ګاډونو یې د داسې سیمو پتې درج دی چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. یو کډوال کامل خان وایي دی ثبوت لري چې پخپله د غلام خان دی، خو د شناختي کارډ پتې د دوسلې د ځکه ورسره مرستې نه کېږي.
میش پنځلس زره روپۍ خراب کوي پر ډر اسماعیل خان شي میش تیس پک به واسطه شولي کې نوي ثبوت ور سره شته دی کې رېغه اسټامینا دي ور سره په کج بادا باندې کې چتو سنه خاتون په دوسلي دي دایسته ونه کتل چې ورن مې په ګولم خوند او ریان مې په ګولم خوند.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسېدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل، نو ځکه ورته خواړه یا پیسې نه ورکوي. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد د دورځني سفر کې د حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. د اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوه اړخیز اړیکو د لا نور ښه کولو تر څنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخت دریځي د مخنیوي پر چارو غور وسو. بیان د خصوصي استازي له خولې لیکي چې د پاکستاني عالمانو، د مدني ټولنو د استازو او د بیلابیلو څانګو له زده کوونکو سره په ملاقاتونو کې د زغم، تعلیم او په ټولنیزو توګه یو بل ته د نږدې راتلو موقع ترلاسه شوه. شارک سفر د دې میاشت پر 14 او 13 نیټه د پاکستان په دورځین سفر اسلام آباد ته تللی و. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل دی چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2014 کال پورې د دوی د ایسارتیا پر غوښتنه غور روان دی. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر سینټ ته د ځینو پوښتنو د ځوابولو پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د جون میاشتې تر اخره پورې رجسټر افغان کډوال خپل زور د پېژندګلوي کارډ کارولی سي. په پاکستان کې د حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو له مخې دا وخت څه باندې 15 لک راجسترډ او په همدې اندازه نارجسترډ افغانان ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپړي جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکې میاشتې څخه به افغان ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. نوموړي تېر ورځ رویټرز خبري اژانس وویل دا پیلوټ یا ډرون الوتکې به په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې پکې جګړې زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت تېر ماښام په یو بیان کې وویل د دې الوتکو عملیات به د هیواد په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپل 50 کارکونکو تر تری تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تیر ورځ روچس خبري اژانس ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې تښتول شوي چې ټول افغانان دي. سر صلیب زیاتوي له کارکونکو سره رابطه سوې ده، خدای روښانه نه کړ چې هغوی د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله مرخیل تیر ماښام مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکي واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د تښتولو ذمهواري لا چا نه ده منلې. خبرونه لمشال رئیس خوري د ملګری ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخیدونکو پوځي فعالیتونه د اوربند عملی کول او د سولې خبر بیا پیلول لګوار سره مخامخ وي. نو مړ تیر ورځ د ملګری ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ. د ول د یو شمیر خواو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخ وي. د شام په شخړه کې د مخالف خواو شکیلو اولس هیوادونو د قرارداد ملاتړ کړی وو. همدا هیوادونه د روانې میاشتې پر 12مه سلاح سوي ول چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه دروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کېږي نو بان کی مون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کېږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونو د شام په حلب ښار کې کاروان ته دوام ورکړی چې یاغیان محاصره کړي. او د کتلیک سویان مشر پوپ فرانسیس وای د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشری تنماند ډونالد ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل نظریاتو له کباله ایسوی نه دی. تېر ورځ د مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ټرمپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر سي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس وویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه سوی نه دی. د پاپ سرګنونو په جواب کې ترامپ بیګا وویل د یو مذهبي مشر لخوا د یو کس عقیده تر پوښتنې لاندې راوستل بې احترامي ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.15 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 9 او زیات نه زیات 23، بنو کې شپږ او 22 او کوټه کې به کم نا کم منفی 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمی او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د مستفسی مشر پرویز لخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک په درغلي کې د لاس ترلودلو تورونه رد کړل، خو مخالف ګوندونه څه وایي؟ وسوالو طالبانو د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب د شمالي وزیرستان تښتول شوي دوه مشران خوشي کړل.
طالبانو د خپل مشران په خپله صلاحي دریار سره راکړل او موږ خپل کورونو ته چې کوم غلام کوم ته وضعت هم په خیر سره راورسول.
او په خیر کې بیا امان الله نصر اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کړو.
گرانو د جهالت سره په جنگ، د خطرو سره په څنګ، او ریدونکو ګورګین جمال را ورسېده په مې خبرونه رنگارنګ.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د خبر پښتونخوا حکومت صوبي احتساب کمیشن په خواني مشر حامد خان او زینو سیاسي ګوندونو د تورونه رد کړي چې باقي د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک او کابینه خړی درغلي کړي ده. هلته عوامي نشل کند تور پوری کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو سیاسي حکومت مخنیسي. د خبر پښتونخوا حکومت ائتلافي ګوند جمع اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لری کول کېدل نو باید حکومت پر ضد سم ثبوتونه وړاندې کړي وای. سره له مون په خبر پښتونخوا کې د حساب کمیشن په خوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي بحث تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي یې په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار مشتغنی وایي که د احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نورا دیوڑی
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈی جی نیب تھے
نموڑے وائی پختنہ دار پورتہ کی گی چکل حمید خان دا احتساب کمیشن مشر وہ نحق دا سے حس قسم الزامات نہ لگول دا احتساب کمیشن اختیارات چی یوازی دا یو تن سر وہ حقا موگ نموڑے ادارے تورکل اختیارات پر اس خٹک ندیا خستی بلکہ دا احتساب کمیشن و دا دیل مشر دوانو سر دی
ان کے پاس بھی ہے اور ڈی جی کے پاس بھی ہے
مشتاقنی وائی مخ کی ٹھول اختیارات دا احتساب کمیشن لپخوانی مشر حمید خان سر وہ چی لوجی خلکو ته انصاف نه ملاویدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو. نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نشلګون یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نشلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړي تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي. خود خامی وطن گند مشر سکندر شیرپاو دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کیږي چې یاره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی چې بل څوک دغه ماینینګ وزي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اینڈ آی تھنک آی ډینټ ایکسپیکټ دټ فروم بشرا غوربی بی.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي.
صوبائی حکومت ادارہ پخوڑے بائک سے ادا سے دلائل راؤڑی چڑھاوی سڑی بدل جہاد جی اهم د کسان مخکې خبره کړې ده چې زما اختیاراتو کې چا ګوتې وهلې دي ولې دا یې ثابته کړې نه ده چې هغه کوم قسم ګوتې دي چې چا وهلې دي.
که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی د سیاسي ګوندونو د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل خو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پروس خټک د درغلې د لګیدلو تورونو دي پلټنې وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
سره له مومندو چې رپورټ وړاندې کوي د قوالي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټ وایي تر اوسه په هغو سیمو کې له نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي تېر ورځ مشال ریډیو ټول د مدرسو منتظمین ورزخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي په خپل فهرست کې ورشامل کړي. د تعلیمي ادارې د تعلیمي چارو کارپوهان د شامل بولي خوایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته اصلي مضمونونه هم وروښودل سي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمي پبلک سکول تر حملې وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ وایي په دغه سیمو کې یې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړی چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلي سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حکله د یاد دفتر د تعلیم په څانګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسټمنت د مدارس چې کوم د مونږ د ریفټ د پوبین فاسر سره د کوم ریچ کیږي د ته مونږ نو مو سره د انلیسټمنت افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دي او په ټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهیش ته بار بار چې کوم دا شنو کوي چې ما مدرسه مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کا.
اشرف خان اویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمې نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډېر زر به دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان اویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
ما چې لول خو دا وکتل شي چې د مدرسو کې دوی څه شی ښیي. دلته دلته جنت الاطفال او پلانکي اطفال او ډنګري اطفال په دې ایون په کې پی کې کې دي. زموږ په پښتونخوا سټل ایریا کې دي. د دې د لسار چې دې کله کېږي د دې د لسار ډراستیک دي دا چینج شي او په دې کې مطلب ماډرن چې کوم سبجیکټس دي کیمستري فزیکس بایولوجي زموږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي. ټیک ته په مذهب مذهبي سټڈی باندې مطلب اسلامیات اسلامیات دې فشي پورې کمپلکس دي که څه هر ټولې مضمون نه پاس کې یو اسلامیات دې فیل کړي ته فعلې نو هغه خو زور شته په هغې باندې که نه.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډېر ښه کردار ترسره کړی خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دی. دې ته په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرستې وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږه اډیشنل رومز ور کړی دي هغه ورته جوړ کړی دي او چرته مو 15 بلاکس ورته جوړ کړی دي او چرته مو کوم دا ټیچرانو ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ لپاره. مونږه کوم ټیچرانو ورکاو کنا هغه دې لپاره ورکاو چې د اصلي علوم پړی ورته وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوي دي چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کېږي.
ریپورت وړاندې کولی. د خوست په ګولان کیم کې میشته وزیرستانیو کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تښتول شوي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دی. د جرګې یو غړي سید ولی مسعود بیګا مشال لیډو ټول دواړه مشران کیم ته رسولي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویان هم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړی دی. سیلاب مسعود ریپورت راکړي.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کښې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مسعود وزیر گور سدکی کو ملا یہ ٹول مشران کے الگ قسم میرا اپنی جرگاہ میں وسا دا زمر مشران دی دا مشار مشترا کے طالبان اخبل مشران پخولا سلائی دا جیار تر آرا کرل اور موش پل پورنو تا چی کم گلان کم تا وزا تم پخیر تر آرا ورسا وال.
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تېرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېره ورځ مشال لیډو ټول دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر وشنخ کاډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. زلان یوسفزی معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوي یو سپینګیری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلي تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنۍ خرچه بنده کړې ده.
گزاران تکلیف رہتا جڑے تکلیف رہتا میں سے ڈیرا خرچہ کہ میں سے وہ 20,000-30,000 روپے خرچہ کیجیے اس تک خود سوچ وقت میرا کل خوخل ہونا بھی اور سندر سے دینا بھی یادا کا جی کی مادو نہ دکاری بھی نہ بارے نہ روزگار کا والا ہے نہ میرا ویزی دیتا
ڈیف ڈی میں یا دا قبائلی سیمو دا فتون دا انتظام دا ادارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت دا دوسلی سیما ڈی نوٹیفائی کرے دا نو زکا دوی دا دوسلی تحصیل اسے دن کو تا راشن نہ ورکوی او دا چی دوی دا اسے دن دا زینا بلکہ دا شناختی کارڈ دا پتے پا بنیاد بے کورشوی خلکو تا آسانتیائی ورکوی خود غلام خان نہ بے کورشوی یو کس کامل خان وائی چی پا کورنے کی یواز دا دو پا شناختی کارڈ کی دا دوسلی پتا دا پا دوسلی کی دا دا نو کورش دا او نہ دا اسے دو زے او پا غلام خان کی دا کور او جیداد ٹول ثبوتن ہم لری خو فریاد اور دو تے سوک ندی تیار
گولم خون دریان میں پولم خون پاتا پا خالی پا دو سلی دو پا باندھ دو سلی خو رزما پھر میز دا علاقہ دو خو میشن خاتون خالی پا دو سلی پا نمدی میزر واتلی گولم خون آئی
ناسام شمیرے تر مخان اس دی یول سو کورنوتا د تیرو اتو میاشت راہی سے راشن او میاشتنے خرچہ بند دا دغا کورنے د غلام خان میرلی او یا میرانشاہ له تحصیلونو بے کور شوی دی خو پشناختی کارڈونو کی پتی د شمالی وزیرستان د نورو تحصیلونو دی زلانی سبزے مشال ریڈیو پیخور
د خیبر پښتونخوا بلدیت وزیر عنایت الله وایي په دوو میاشتو کې به د بلدیتي ادارو ټولې مسلې هوارې کړي نوموړي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15,000 روپۍ ورکړي دي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د بلدیتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناستې کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته پای ته ورسوله د بلدیتي ادارو استازو تور پورې کړی و چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیتي حکومتونو مسلې هواروي
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریویو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ به روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو
او د کم کسان چې راغلي وو د شملې مخې ته احتجاج هم کوو هغه ویل چې زمونږ دفتر نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلاو شوي نو هغه لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي
کولی شملې مخې چې کم کسان راغلي وو نظمان راغلي وو د هغو خو څو ته معلومات نه وو نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ایډیګان به راغواړو هغو ته به یو چېره تاسو فوري طور د ویلج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبره وکړي او څه مسلې دا هغه حقيقي وي نو هغه ورته مونږ وی چې مونږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کړو
مسلې دا آفس باندې
ورا اوس پورې د آفس مسله خو حل شوې ده 5,00,000 روپۍ هغه ته د جاري اخراجاتو لپاره د هغه د ډیولپمنت فنډ نه کټ شوی هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکرټري جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض ځینو کې تلي بعض ځینو کې رواني وي کوم هدا پورې چې داغو د سیلریز ایشو ده نو په هغې باندې مونږ غور کوو انشاءالله تعالی هغې له وسه حل لوباسو
او نور فنډس ټوټل که تاسو ووایئ 41-42 عرب روپۍ به تاسو ورکوئ نو هغې کې څومره ورکړی شوي دي لوکل باډیز ته کوم کومو ضلعو ته ورکړی شوي دي او هغې کې څومره
په دې کې چې ګوره کوم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته یعنی د اے ون لاینر په طور باندې پاری کی بھی خپل بجٹونه تیار ورش هغه 30,000 روپۍ دي 30,000 کې 15,000 به د اوسه پوری شفت شوی دي ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهود کونسل ته په دې کې تحصیلونو ته 4,500 تللی دي او تقریبا 4,500 خوشا ضلع ته تللی دي او شپږ 1,550 کروڑ ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی
دا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان سی له غلام غوث سره خبرې کولې د سره صلیب نړیوالې ټولنې د خپلو 15 کارکونکو تر روکېدو وروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي د ادارې تر ورځ رویټرز خبري اجانس ته پاستولې او برېښنالیک کې ویلي د دوی ورک شوي کارکونکي افغانان دي فرشته جلازی رپورټ راکوي
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سړک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوی دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پېښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب دا کارکوونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تله هلته په یو کلي کې په نامه د چاردې او افتاسیاب نومېږي. دوی د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلودو. دوی تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوکه ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د فرشته جلازی ریپورت موریدی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر نابینه خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په سرکاري نوکری کې دي ورته د هم دندې ورکړل سي. دوی تېر ورځ پېښور خبریالان په مرکز غونډې ته وویل په هغه معذوره کسان چې بې تعلیمه دي او کار نه لري حکومت ورته وظیفې یا میاشتې پیسې مقرر کړي. موضوع باندې تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورت پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په مهال د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذورو خلکو ته خپل حصه ورکړی شي او کم معذوره خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی دپاره د وظیفې مقرر کړی شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګري هم وو وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي، خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر ښېګړې او روزګار لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زموږ مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکران ته موږ ته راکړل شي. دغه شان د کوم ګورنمنټ بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي، په دې باندې د نوي اسامین نوي برتن وکړي شي. او بل دا چې کوم بې روزګار مازور کسان دي، دوی ته کم از کم منتلي 12000 روپۍ مقرر کړي شي.
کاری ابرار زیاته کړه په کار دا چې سرکاري نوکرو کې د مازورو خلکو لپاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازوره خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازورو خلکو لپاره دی بیل بیل درجه بندي وشي
چې د مازور لپاره د صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي، د پو مازور خپل کیټګری جوړ شي، دغه شانتي د لاسونو مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د مازور لپاره
دغه شان د دیر زلینا راغلی یو نابینا وویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي، خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کوم زموږ معذوره کسان دي، هغې تعلیم یافته دي، هغې ته د روزګار ملو شي. دا د څه راغلي څه نه دي راغلي، د چا به اوس کېږي د چا به نه کېږي. په دومره مشکل حالاتو کې هغې د دې مقابله وکړه، د دې حالاتو هغې خپل تعلیم حاصل کړه، هغې ته د اسامیانې ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل که چېرې صوبایي حکومت په شلو ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نه کړي، نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او د خالد خان د ریپورټ وروسته بل ریپورټ ته راځو. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ښځو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې ښځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه سوې ده. د بشري حقونو څار نړیواله اداره پر پاکستاني حکومت شک کوي چې د هغو انجونو او ښځو لپاره په بیړني ډول سرپناوې برابرې کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانۍ پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځوه. خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یو پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوای د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکیډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي، بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا قیصر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کیدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي.
هارون بچا واوس هم درې نیمې بجې سوي دي. احمد شازمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تېر ماښام شال لړې ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دي. په پېښور کې د شمالي وزیر سانزین کډوال وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال راډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې په شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې درج دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي الکو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. د اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوه اړخیز اړیکو د لا نور ښه کولو تر څنګ اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخت دریځۍ د مخنیوي پر چارو غور وشو. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل دي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2018 کال پورې د دوی د اسارتیا پر غوښتنه غور روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپوړي جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکې میاشت څخه به افغان ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او د سولې خبرې بیا پیلول له ګواښ سره مخامخوي. نوموړی تېر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ.
احمد شازمی اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم رابی اکرم خان په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کې لیکي دری مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادینو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل ته خوشاله وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې یو مهمه برخه ده. د نورو شوبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته به ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړې شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلي کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپله کړی شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لاره د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپله کړې وه چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي وو چې قومي دولت لوټکوونکو نه یوه یوه پیسه به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقاتو عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لوټکوونکو ان کو نه یوازې نه بغوند اداره وسولی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری آژانس په پاکستان کې د سی ډي فلمونو یو خرڅونکي ته د لس کلونو بند سزا ورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفي تورو چې کرکه خپرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بلعموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنیو زیاتېدو او په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبانو واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو د برېښنا تارونه پرې کړي چې له کبله یې د کابل په زیاتره برخه کې برېښنا نسته. د دواړو لیکنو مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
د جرمني خبری اژانس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تېر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفي ته دا سزا ځکه اورولې چې پر ده تور و چې په کوڅو کې یې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیو وژلو ویناګانې وې. اژانس وایي سیفي تېر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفي ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د جرمني خبری اژانس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر شپاړسمه د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمې نه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنورۍ پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وې، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هره ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر ویلي په شام کې د پوځي طاقت استعمال په دې هیواد کې د جنګبندۍ په اړه د روانو کوښښونو هڅو ته ګواښ رامنځته کړی دی. بان کی مون د امنیت شورا پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې باید د فروری په 15 نیټه په کېدونکې غونډه کې د ډزبندۍ کوښښونه کامیاب کړي. د مشالډو د انګریزي څانګې رپورت تفصیل اورو. د زیارت ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې پروسې په اړه د دسمبر په میاشت کې منظور شوي پریکړه لیک ته عملي کېدو په لړ کې د دې سازمان مشر بان کی مون رپورټ وړاندې کړ. نوموړي وویل چې په شخړه کې ښکېلو بېلابېلو اړخونو له لورې د طاقت د استعمال هوډ څرګندول په شام کې د تلپاتې امن ترلاسه کولو ته یو خطر دی. د دې پریکړه لیک ملاتړ 12 هیوادونو کړی و. همدغه هیوادونو د فروری په 12 نیټه په یوه هفته کې دننه په شام کې د تاوتریخوالي پر درولو سلا سو. خو په داسې حال کې چې دغه مهالویش نن په ختمېدو دی، بان کی مون وویل چې د دې هوکړې درناوی نه کېږي او د شام ځواکونه د روس هوایي ځواک په ملاتړ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې عملیات جاري ساتلي دي. د دې ترڅنګ ترکیه هم په شام کې د کوردي ملیشا تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړې ده. دا شان ترکیه پر اتحادي ملګرو شک کړی چې شام ته خپل پوجونه واستوي. سعودي عرب ویلي چې د دغسې یو ګام ملاتړ به کوي. بان کی مون زیاته کړه چې په شام کې د طاقت په زور د فتح منطق غلط دی، ځکه د ده په وینا چې وار له مخه دغسې یو فکر 2.5 لک شامي وګړي وژلي دي او د اوسني وخت تر ټولو لوی بشري ناورینې رامنځته کړي دي. ده د روس، امریکا او یورپي ملکونو په ګډون د امنیت شورا پر نورو هیوادونو ټینګار وکړی چې په شام کې د تشدد پر راکمولو
او خبری اتری پر سم لور د بیولو په کار کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه د فروری په 15مه نیټه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي، او بانکی من هیله وښودله چې باید په دې کې د ډزبندۍ کوششونه کامیاب شي. د افغانستان فوج په د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بې پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکا ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پروند په کابل کې رویټرز خبري ایجنسی سوال چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سیګن د سکن ایګل په نوم یې بې پیلوټ الوتکې وبخښي چې د سکل ایګل په نوم بې پیلوټ الوتکو له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ش فلم او عکس اخیستلی شي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د سکن ایګل په نوم د بې پیلوټ الوتکې به چې له لرې اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بې پیلوټ الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې رارسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپلې هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بې پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي، او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلی وزیري رویټرز ته ویلي، زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بې پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال جیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي، او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي، او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لږ تر لږه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به اته سیسټمونه ترلاسه کړي چې شپږ بې پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي، او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د سکن ایګل په نوم دغه ځانګړې بې پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي، د کشف او څارنې لپاره جوړې شوي چې د هر یوې بیه یې $1,000 کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي، او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
فرشته جلال زیبا په خوست کې د خوشحال بابا فکری بهیر په نوم یوې ټولنې د ځوانانو علمی مهارتونو پراخولو او د هغوی استعدادونه سپړلو په مخه علمی ناستې پیل کړي دي. د دې ناستو د وروستۍ غونډې ګډونوال مشال ډوتول ډېر څه زده کوي او دې ته اړسوي چې اوس کتابونه ولولي. په دې غونډه کې هر ځل پر یو کتاب بحث کوي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست کې په لومړي ځل داسې ادبي دستوري او علمي ناستې پیل شوي چې د نویو ځوانانو د استعدادونو د سپړلو او دوی ته د خپلو افکارو د وړاندې کولو فرصت او جرأت ورکوي. په دې علمي او ادبي ناسته کې ځوانانو ته فرصت ورکول کېږي تر څو د وړاندې شویو مسلو په باب خپلې پوښتنې، نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. که څه هم له دې پروګرامونو څو اونۍ تېرې شوې، خو دا چې ښوونیز پروګرامونه دي نو مینهوالې ډېرېږي. د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان چې اړوند مرکز کې د دې ښوونیزو او کلتوري ناستو کوربتوب کوي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو نو ته د فکری مسیر د ورکولو لپاره بیلابیل موضوعګانې وړاندې کړي.
په دې کې د ټولنې د مختلفو طبقو استازي برخه اخلي. موږ کوشش کوو چې له دغه لارې ځوان ټولنې ته یا ځوان نسل ته د فکری مسیر پر اساس باندې مختلف موضوعات وړاندې کړو، څو دوی وکولای شي چې په خپل علمي او ټولنیز ژوند کې مساعد لارې ومومي.
د تخنیکی انسټیټیوټ استاد حضرت راستومان وایي چې دا ډول علمي ښوونیز او ادبي دستوري د ځوانانو پټ استعدادونه راسپړي او دوی ته د خپل راتلونکي یو معقول لاسوند او او لیدلوری په لاس ورکوي.
کولای شو دغه پروګرامونه لارې ځوانان د دوی هغه پټ جوهر راسپړل ته وهڅو او په لویه کې د خپل راتلونکي لپاره یو پراخ لاسوند په لاس ورکو. کولای شو دغه پروګرامونه لارې دوی خپل لیدلوری پیدا کړي.
مدني فعال اسدالله نورزی وایي چې د هر چا لپاره د خپلو افکارو د تمثیل مهمه مرجع جرأت دی او دا ډول پروګرامونه ځوانانو ته دا جرأت وربخي چې خپل معلومات او افکار په ښه او مدلل ډول د نورو سره شریک کړي.
د خپل افکارو د تمثیل یوازینی وسیله چې دوی تر ټولو مهم ده هغه جرأت ده. مونږ ته دا جرأت روکوي چې تر څو خپل هغه وړاندیزونه خپل هغه معلومات د خلکو سره ایرایه کړو، خلکو سره شریک کړو.
د رحیم الله رحیمی په نوم یو نوی ځوان وایي چې د دې دستورې له بحثونو ډېر متاثره شوی او وهڅول شو چې هره اونۍ یو کتاب مطالعه کړي او د خپلې پوهې کچه پراخه کړي.
زه چې په لومړي ځل دغه پروګرام ته راغلم د دوستانو او د ویناوالو له خبرو ډېر متاثره شوم او زه هیله لرم چې دغه پروګرام داسې نور هم دوام وکړي. زه اوس چې دغه پروګرام ته راغلم اوس هره اونۍ یو کتاب مطالعه کوم او نوې موضوعات ترې زده کوم.
لیوی لسیز را ورسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
دا نکیب الله الخیل او سم له دې سره خبرونه د خبری برخه د خبرونه بایته رسیږي د رپورټونو برخه او سم له شمنی سره سم درته پام کوو او نیز پروګرام لرو. بخنوارم د رپورټ نکیب الله الخیل جوړ کړی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د جهالت سره په جنگ د خطرو سره په څنګ او لډيري پریشانی تک شنو لکه بادرنګ او داس سوجیدلو لکه لونګ او ریدونګو ګورګین جمال را ورسېده بمې خبرونه رنگارنګ عرف مرچکه دبنګ دبنګ او سره ده د پریشانیانو متنګ نو ګرانو او لخپلونه تنگ تنگ او په تهمت رنگ اوریدونکو په دې هیلیو چې د رنګارنګ چاپو په ضد کې براغلی نه یاست، د رنګارنګ فورسو په تلک کې به نیول شوي نه یاست، د بیلو بیلو فکو د عالمانو د نصیحتونو او تکریرونو په سبب له خپلې اصلي لارې او فکې بېلارې شوي نه یاست، د سیاسي دکاندارانو وی توبه لیډرانو خوشګفتاره نارو به غولولي نه یاست، د فیسبوک د ری رنگارنگ ټګانو یا ټګیانیانو به د عشق په مصیبت اخته کړی نه یاست، موبایلی پیکیجی عاشقانو او عاشقیانیانو به د ایزی لوډ للاری تانک کړی نه یاست، په موټر سایکل سپاره د لیلا خیالونو به مخامخ په گاډی کې وحالی نه یاست، د بازاري هوټلونو د رنگارنگ غوخصخه رنگارنگ خورکونو به په منډه منډه کړی او بیا تر مطلوبه ځای وړاندې انداسي هاشي کړی نه یاست، د ډینګي مچر سره به ټکر شوی نه یاست، د بی عقل دانایانو سره به په بیس شوی او د سر په درد اخته شوی نه یاست، د بی سوره او بی لې سندرغاړو په محفل کې به گیر شوی او د بی ردیفه او قافیه شاعرانو محفل ته به ورغلی نه یاست، د کنجوسه او بخیل کوربه په کوربه بی المان شوی نه یاست او د ملک ناپرسان د پولیسو په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست. نو ګرانو له پولیس څخه په بغارو په دوه نمبر اف آی آر کې راغلو او ریدونکو ستاسو د پوهنی او خبرداري د پاره مونږ نن خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ترا غوښته دي. ماهر قانونیات پرچجات فخر کچاریات و بابای تانجات لینک اف آی آر یات خاغلی وکالت خان عرف قانون چک سیب دای د توتکی سره تشریف لري. کتا زه هم غواړی چې د دڅخه څه پوښتنه وکي نو په ټلیفون نمبر 000000 شونه 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 باندې یو زنګ را هوای.
قانونچک سیب مون تاسو ته خرغلی وایو.
خرغلی پرېږده، د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
یو یو یو، هغه بیا ولې په انتظار دي؟
کمال که اخبارات نه ګوري، ریډیو نه اوري، ټیویان نه ګوري، دواړو یو په بل باندې اتلس زره اتلس سوه اته اتیا کمو بیش کیسونه کړي دي. بس زمونږ خدای را جوړه کړې ده نو.
یو یو دا ستاسو بیا ولې جوړه شوه؟ څنګه جوړه شوه؟
ولې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنګوخې تر پښې لاندې کېږي، خو زمونږ الټه کیسه ده. زمونږ بیا د سانډاګانو په جنګ کې مزې وي.
نه نو دوی څه کیسونه کړي دي یو په بل؟
چې چېرته ایران خان بایللې او ناراض شریف ګټلې ده، هلته ایران خان کیس کړی دی چې وای دندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن دندلی کړی ده.
نه نو د یو سیټ نه علاوه خو یې بل ګټلی هم نه دی. ټولې فیصلې خو د ناراض شریف په حق کې وشوې.
دا ملک نه پرسان دی، فیصله څوک مني؟ هغه د ایوارډ په باره کې دې بدله نه دی اورېدلې. وایي دا زمونږ ایوارډ دی، کې وګټي خو ټیک دی، کې نه یوړي بیا فراډ دی. هاي دا زمونږ ایوارډ دی. که چا وګټل نو صحیح دی، او کې نه وګټل نو بیا دندلی وی. دندلی وی.
نه نو تاسو د ایران خان پوکوئ ولې نه؟
کمال که ته اوس دوست یې که دښمنه؟ وایي ولې نه پوکې؟ که دوی سره پوه شول، سره جوړ شول، بیا به وکیلان څه خوري؟ تو تکو مونږ خو چې سهار له کوره راوځو، اول دغه دعا کوو، بیا نوکان سره جنګوو، چې اخته کې سره دوه چرګان وجنګوې، دوه غویان په غاړه کې سره واچوې، د اپوزیشن او پوزیشن ممبران چې یوه ګوله پیدا کړي وکیلان او خوري سره کړي چرګان.
ودرېږه، دا اورېدونکو کول دی. هلو بلې اورې؟
خود اورم چې کوڼ خو نه یم. زه د قانون چک صاحب څخه دا یو سوال کوم چې زما ښځه ډېره جنګیره ده، ژبه یې ډېره تېره ده، د ورځې زما ادې وي، د شپې خراټې وي، له دغه بلا څخه به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه، ته یې وهې ټکیې او که نه؟
وای وهې ټکیې وهل ټکول مې دي اواز خاورې ځي، هغه هر ورځ ما وي.
تا وي په څه شي دي وي؟ په لرګي که په انټر؟
نه په لرګي او په انټر خو ما وهل پخوا، اوس راباندې زورهوره شوه. په سینډل مې وایي، کله مې په بوټ ولي، کله په ډباره، کله په انډر.
او ته دغسې خاموشه ورته ولاړې؟ نه شرم، نه آیا، نه وهل، نه شکنځا، نه لکړه، نه تولیا. متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډب نه وي ادب نه وي؟ یو وارې مضبوطه استریکه بیا کیم سویل نو ماته راشه، بند کړه ټلیفون. دغه حال دی، ځان ځان ته نارینه وایي.
دا تا څه وکړه؟ تا خو باید چې دې سړی ته نصیحت کړی وای. تا خو نور په غوسه کې، او اوس کې چیرې دا ښځې ته تاوان ور ورسوئ نو بیا؟
دغه خو زه غواړم بې وقوفي چې دی ښځې ته تاوان ور ورسي، د ښځې مور و پلار او وروڼه به بیا ده ته تاوان ور ورسي. چې مضبوطه څلور پنځه سرونه مات شي، اته نه پښې او لاسونه مات شي، بیا به نو دواړه مونږ ته راځي که خیر وي. او بیا به قانون چک دواړه شکوي چې څومره وي جنګونه، زمونږ ګرم وي جیبونه. او
اخه په دې پښتنو کې په مځکو او جایدادونو باندې ډېرې جګړې کېږي، بیا په کلو کلو د دې دغه کیسونه نه فیصله کېږي.
ته ماته دا ووایه چې په پښتنو کې په کومه خبره جنګ نه کېږي؟ په مځکه جنګ، په اوبو جنګ، په دیګو جنګ، په کتو جنګ، په بریتو جنګ.
یو یو دا د کتو او د بریتو بیا څه درا جنګ وي؟
کمال دی، ډېر جنګونه خو کېږي په بریتو او په کتو. وایي ته ماته دا چې کاګه واګه ولې وکتل؟ تا چې ماته وکتل بیا دې په بریتو ګوتې ولې ووهلې؟ هغه وایي خود مې ووهلې، خود خود خود. بس ټو پکې را وباسي نو دی مار ساړه چار چې څلور پنځه زره وغځي، بیا نو ګرځي وایي زمونږ روغ را وکړي. مونږ یې هم ښه درې څلور کاره وګرځو را وګرځو، چې کور هم خرڅ شي، دکان هم نیلام شي، رکشې هم لاړې شي، او ټانګې هم خرڅ شي، بیا یې نو راځي نامه ورو.
نو تر دې دا ښه نه دی چې دوی خپلې جرګې ته ورشي؟ هلته کم از کم فیس خو نشته، خرچی خو نشته. پښتانه کله په کچېریو کې ګرځېده؟
چپ شه خانه دې خرابه نه شه، مونږ یې له جرګې راګرځو او دا وایي جرګې ته دې ورشي. او بیا نن سبا جرګې شته چېرته؟ جرګو والا خو یو څه د دماکو بلا واخیستل، یو څه ټارګېټ شول، او باقي مانده له وطنه بې وطنه په خپل وطن کې مسافر پراته دي. نه هغه ملکان پاته دي، نه هغه خانان، نه هغه ملایان پاته دي، نه هغه سیدان. بس خدای زمونږ د را جوړه کړې ده، ته ولې را خرابوې مڼې؟
نه دا ستاسو په کچېرو کې چې کیسونه په پنځوس پنځوس کاله نه فیصله کېږي، او تاسو وایاست چې مونږ انصاف ورکوو؟
چې تاسو دوه نمبره ګوایان راولئ، دو نمبر قسمونه خوري زمونږ جیبونه را ګرموي د پولیسو موټي ور درنوي نو زمونږ ځان نه غاړي چې ستاسو فیصله شر دروکو نه ته دارته وای چې تا تر ننه یو دکاندار لیدلی دی چې ګیراک ورته راځي پیسې ورکوي او په پټو سترګو د ده د خاورو او شګو ډکه سودا علي او دی ورته یي چې نه زه نه درکوم دا کیدای شي
اخه قانون چک صاحب کله چا ستاسو فیس خوړلی هم دی
یاره کله کله په مونږ هم پړانګان پیښ شي نو یو سړی راغلو یو غټ جرم یې کړی و زه یې وکیل وم ما ورته وایي چې هلکه جج هر تپوس درنه وکړي ته به ورته وایي چې تک دینه دین وای ښه شو صاحب جج ورته وایي چې نوم ده ورته وایي چې تک دینه دین هغه وایي د پلار نوم وای تک دینه دین وای ستا جرم وای تک دینه دین بس د جج صاحب دا خیال شو چې هلک لیونی دی نو بری یې کړو
ښه نو بیا
بیا نو څه و بهر ما ورته وایي چې هلکه مبارک شه زما فیس ما ته هم وایي چې تک دی نه دین
نو ګرانو تک دینا دین وهلو اوریدونکو اوس زو زمونږ د بیلو بیلو ټکو د معنا ورخودونکې ښاغلی مطلب احمد خان عرف ډکشنري صاحب ته ستاسو ټکی او د ده معنا
دکشنری صاحب دا د ښځې معنا څه ده
ښځه هغه مار دی چې چیچی به دي هم زیری به دي هم جنګ و جګړې به هم کوي خو بیا به هم ورته خاندي او چمچګیري به یې ښیې ولې چې دا هغه سودا ده چې نه ورکېږي او نه واپسېږي
دکشنری صاحب دکشنری صاحب دا د واده معنا راوښي
واده هغه مصیبت دی چې ویکې نو هم بارمان کوي او چې نه وکې نو هم بارمان کوي نو بیا بهتره دا ده چې ویکه او ارمان وکه بلکې دوه درې وکه چې لږ ښه ارمان
کشنری صاحب د دې خوښې معنا کدې را وښودل
دا هغه ریټایرډ افیسر دی چې په کار خدا و چې د دفتر نه بهر وای پښتانه وای چې نه کار په هغه څه کار خو د دې په هر څه کار وي خو بیا هم د مور درجه لري هو پام کوه د خواښي او خسر سره پنګه نه ده چنګه کنی وای چې د نن نینګور د سبا خواښي وي اگر درامه مونه ده کتلی چی ساز بی کبی بهوتی هو پام کوا عزت ور کوا عزت بدر کول شی هو پام کوا
دا مشال ریڈیو دا
هی دانا دانا میل بدی او وقت بگو تو راشی بانا بانی پیدا شی دا پجا پجا مینا با مخلقو کی رسوا شی بانا بانی پیدا شی دانا دانا میل دانا دانا میل هی دانا دانا میل بدی او وقت بگو تو راشی بانا بانی پیدا شی دا پجا پجا چا دی لاس خلاص وی او خبر دی دنیا شی بانا بامی پیدا شی تا هر چا دی لاس خلاص وی او خبر دی دنیا شی بانا بامی پیدا شی دانا دانا حمیل دانا دانا حمیل بدی او وقت بگو ترا شی بانا بامی پیدا شی تا پتھ پتھ منا بام خلق کی رسوا شی بانا بامی پیدا شی خبری پا دیوانا منم نوری دا ساپتو متو